ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نوړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو میلمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی. لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه نه ده لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د ولسمشر مخکنیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور اعلان
کړ د کندهار دی. ولسمشر په کندهار کې اعلان کړی چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په کندهار کې ویل ترڅو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي اجرایي بڼه نه لري نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق ولمین نن د ولسترګي په استجوابي غونډه کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوی. د سرګند کړه چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلي ولمی په خبره افغان ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته ډیره تلفات او زیانونه اړولي دي. د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قماندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیر یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیر یار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلی لشفاج قدرتو سره د خپل اټمی پروگرام پړه موافقه تر رسیدلای شي. د امریکا و ایران د بارنوی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي چې د تهران د اټمی پروگرام پړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه تر ورکړسوي ضرب لجل پراتلونکو درې ورځې کې پای تر رسیدي. رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لری کېدو د نټي او د ایران د اټمی تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلوماټ چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي چې راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت پر وسلوال جلی د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
تقریبا عدد متاعها حوالي 80 جامع.
د وی لشتل لژ داسې اتیا مسجدونه ست چې له قانوني لارو به پیوونه کې وترل سي. دا د تونس ته حکومت پریکړه ده او موږ د کورنۍ چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه ونی دا فرمان عملی کړي. دغه مسجدونه په تونس کې نسی منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشت تنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوبانی شاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوبانی حمله وکړه چې یو سلو اته څلوېښت ملکي کسان پکې ووژل شول. د کوبانی په نښته کې لږتر لږه شپاړس کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څلور پنځوس تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرج سرکسیان ماڼۍ ته تللی سړک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس د اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخه غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورک شوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تېرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلوټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف شپاړس جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنې پیل کړي دي. حسن د نهو نورو هیوادو په هغو پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات همسال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت. زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمانای برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته وویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبرې بې ګټې او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. ده دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تېره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو وار بیا د خرابېدو په لور روانې دي او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی و، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسې اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. هیله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروئ او همداراز خپل پیغام مخکې تر دې چې موږ ته راواستوئ یو ځل ولولئ. که ولایت یا سیمه پکې یاده کړئ لا به ښه وي، او که نه لیکئ حد نوم مه هیروئ. ډېر اوریدونکي متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم ستاسو په خدمت کې دي او دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه په یاد www.facebook.com/azadiradio په دې پانه یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکه وو.
بله، چشم برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. با ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین، و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما اسمس بفرستین. پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفاً پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونه لوستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاري چې ستاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ولوستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅکله پاکستان طرفدار نه دی، ځکه چې پاکستان د روغ طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغ هیڅکله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابته کړی ده. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅکله افغانستان کې جوړ نه غواړي، که هر څومره تعلقات خشي او یا خراب او که وغواړي په یوه اونۍ کې امنیت راوستی شي، ځکه د طالبانو مشران په پا پاکستان کې اوسي او حمایه کیږي د آی اس آی لخوا. دی وایي چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی. تر اوسه پورې یو کس هم د شورا ونه کړی شوی چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوریدونکی غلام سرور د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته. اوسنۍ خبرې که غیر رسمي هم دي، کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدل شي. بل اوریدونکي محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دائمي سوله رامنځته شي. له بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. به شماره 818 اسمس بکنین و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس شورای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما باعث آگاه امور سیاسی روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها به میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته. با دلایل، اول دلایل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار را در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل میکردن، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که رابطه پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی بیست و چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته می شد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمی داشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد می شد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش می کردن که پیش شرط های صلحی که باید خارج از افغانستان برای او تغییرات در قانون اساسی افغانستان به و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده می شد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحیل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخباراتی اطلاعاتی در بین پاکستان و افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ازت منم
مسائل مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین به که متحد باشه به صلح افغانستان تا الهان را ور نداشته، اما و این را هم باید بدانه هر دو نظام که منافع مشترک را پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله، در ازیت منن الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان در ولسی جرگه غره بیا به هم تاسته نوبت در کو شاغله افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون لاري لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي. لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغو دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې و، لیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه. استاد په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاری کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2014 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي. مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره ضرورولۍ او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبره ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبره ترې وځه کړې چې دا خو غیر رسمي لیدنه کتنې دي. خبره ترې خو الوی چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په جمی کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا په اوړي کې یو ځل بیا ویني توې دنا او په لویه کچه باندې جګړه هلته کیږي. نو افغانستان کې ځکه خلک نه ګرمو مچا وي سوالونه کوي، ځکه چې هغه وایي چې د جنگ په اور کې اولاد خلک چې دی هغه څنګه باور وکي چې هغه ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوی دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوی کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بيخي کرخه نه راکېږي جګړه وارو ته، هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کیدای شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک و مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب، که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها یکقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زما دا شه کوم چې هغه خوشبینی خوب او طبعا هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړئ شي، عمل کې ګامونه اوچت کړئ شي. خبره خو ډېر شوې، لفظ ډېر ویل شو، حرف ډېر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسی چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی وو، د هغې وخت نه د خبرې ښیښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما عرض کړو، دا دې ځلې جګړه، سعودي جګړه، افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلق لا پاکستان کې شته چې کوم خلق په افغانستان کې جګړه کوي، د هغوی دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دا خبرو ته یو قاطعانه دریځ پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعده وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرخې راکاږلو وخت دی، او د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات په کار دی چې موږ ته معلومه شي که فلان کې نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې وي او رسمي خبرې په کار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده.
بله.
نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی، او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېر مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده، هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوځ یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر دیرشو کالونه روان دي او دیرش کاله نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نښې بل نشته دی. کومه غوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی، ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دی چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي یا څوک د هغوی انتظار تر قیامت پورې کېدای شي. قیمتي ځانونه لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې، چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې ترلاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې منځ ته راغلي، چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په ځای دی چې دا داسې قسم ته تعلیمونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار دا ده چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفداري لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي، او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان صدراعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وي چې د افغانستان دښمنان دي پاکستان دښمنان دي نو د هغې د ثابتولو وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سه به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطک وی که خطک سه در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتا جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سویو خبر اړیر پډاټ کولې شمه وغداد چې پاکستان کی د سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامیده چې باید په افغانستان کې سولر شي، باید پاکستان په خورا داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او کاتي ګمنو چې په افغانستان کې سولې لپاره پاکستان کې سیاسي وندونو اکثریت نظر داري. نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی، سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې کور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي مثلا د انګریزي ورځپاڼې ډان دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویل شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله کې کومک وکړي. نو د عامه افکارو هدا پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په کټم نه دي. خپله پاکستان کې عام افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټول کورونو کې خورېږي، او پاکستان کې دا موږ ولیدل کور شوی دی. پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد، نو پاکستان ته خپل هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځنې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامیای پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستن در پاکستان این مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازن که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در نامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظراتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن ای کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان در اونجا هم جنگ های بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوار بارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی که سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنا و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل را حل بکنن و یا یکی که از اجز و ای کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلندرتبه پاکستان داشتن از تعهداتشان ایره برگرفتن که یک التیماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبت از او را نداریم. ما یکی از او موادها همین بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان ده که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویته در پاکستان در کراچی هستن اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال و بعد مدت 7-8 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره مثال عبدالغنی برادر و همسالشان اونها را نتانستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میه که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را داره در اینجا تعقیب بکنن و اگر اونها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخصی نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا این حال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونها دست به جان یک دیگر میاندازن درگیر میشن در بین خودشان و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پاسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن. حتی خونپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکرانه هایی را که در قلمروی افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار وو بجو پیلی شي، د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجې او اته دیرش دقیقې شپې تر شنه آسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو اوریدونکو نو بټې په 0999235340 او هم 0972255 ټلیفون راوکی. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم تران صاحب.
وعلیکم السلام.
په دې نه مشر یو بوایو سلامونه ټول ملمنو ته او تاسو
سلامات اوسئ مهرباني کوئ.
دا پکې ولایت نه میاري کې نیولې دا او خپل نظر یو خپل کوفنه په دې شان باندې متر قومه چې سروان ته تاسو وکړې چې زه په سیمه کې اوسره او د دې د وزور رمبل را لاله.
بله ګوره، یو شتم فکرې چې د کوکنار په موضوع په دې سات کې خبرې نه کوو، په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې خو ما په سروان ته
یو دقیقه مهرباني. متاسفانه آواز بود، تلفن آغازو خراب شو، فکر کنم دست زای است چه باد دی.
بله لطفا دوباره زنگ بزنین، فکر میکنم شما تلفنتان مشکل تکنیکی داره، لطفا دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین، صدایتان درست شنیدن نمیشود. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب،
دغه کوم خبره چې اوس د موضوع څخه ده، اول السلام علیکم و ټول ملمنو ته
او ستاسو ته کور دی ودان
د هلمند څخه عبد الله اسحاق زی خبره کوم.
مهرباني کوی صاحب،
دا کوم کسی چې وو شروع دی ټول د مرورو خبره ده چې وو پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي. اولین دغه موږ کوم امسایګان چې دي امسایه ممالک چې دي دا کومې خبرې دوی کوي، را ولاړېږي په یو لاس کښې ډانګ وي په بل لاس کښې قرآن وي. پر یو لاس باندې ما ته غل راستوي چې وایي ستا کور ته غل غله ته وایي چې ورته داسې کار وکړه داسې کار وکړه، پر بل لاس باندې دوی ما ته خبر راکوي وایي غل درغی وهیا. نو په دغه ځای زموږ سر نه خلاصېږي. دا یوه خبره وه، زموږ د 315 شپېته ولسوالۍ دي، په ټولو کښې درد سر شروع دی، په ټولو کښې درد سر شروع دی. که سم زه درته واخلم انشاءالله حنیس به نه سم چې داسې ورځ نشته چې په دې هره ولسوالۍ کښې یوه ورځ یو دوه درې اقلن 15 نفره د دواړو طرفو څخه د بینه ځي. آیا دا د چا د طرفه څخه ځي؟ دغه د چا زوی مري، د چا اولاد مري، د اشرف غني زوی نه مري، د ملا محمد عمر زوی نه مري، ټول غریب خلک مري، عاجزه خلک مري، بوږي خلک مري. دا یوه خبره ده. دوما تر مخه موضوع ته ډېره دروازه ما وټکوله، د کوکنارو د سمو د کوم زهریات چې پاچه کېږي دغه موضوع ته مې ډېره دروازه وټکوله، لار مې پیدا نه کړله. نو اوس مهرباني غواړم لنډه دغه خبره پر هغه درته وکړم.
یوه جمله لرئ؟ مهرباني، خیر ده که سم وخت تېر دی، خو یوه جمله کولی شئ ووایاست؟ مهرباني.
ما مثلا څوارلس جریبه مځکه ما په غنمو کرلې وه د دغه تاریاکو د شاته څخه، دې وکړله شپږ خورواره غنم چې اتلس ګونۍ امبار مې ورکړی وي. شپږ خورواره غنم چې نن زه تاریاکو نه کرمه، شپږ خورواره غنم زه پر ډوډۍ ورکم، پر کالی یې ورکم، پر کساد یې ورکم، پر دوا یې ورکم، پر کومه نتیجه یې ورکم. ټوله کیسې زما دغه رقم دي چې درختې مې خرابې شوې، اولادونه مې مریضان دي، دا اوس ما ته په کور کښې مریض پروت دی. قسم په خدای که زه د مریض روپۍ لرم چې به د مریض یې ورکم، دغه د دوی د ستاسې د دواړو
پیغام ورسېدو. سلامت اوسئ، ډېره مننه کور ودن. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
خپله پوځیانو به ورته ویلې بس صرف جامې به بدلې ویل چې افغانستان کښې جهاد وکړي، په افغانستان کښې جوماتونه باندې څنګه کېدلی چې خټک ساتي بس خبرې کوي. بالکل افغانستان پاکستان افغانستان غواړي چې دوستي شي، پاکستان نه شي. موږ سره دا پکار ده چې څه رقم ته کار چې موږ سره کوي څوک ته خبره نه وي. افغانستان د افغانستان حکومت چې ده دا ډېره ضعیفه ده. هم خلک چې دې ته ممکن وکړه چې دا نوي ځوانان موږ به ټول ځوانه په شهیدان کښې د خپلې خاورې د باکو پاکستان باندې ورسو. دا زما نظر. سلام
علیکم. تشکر از تماستان، زنده باشین. چشم برای تلفن هایتان هستیم. شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، سلامونه و احترامات تاسې ته او تاسې درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام به شما هم.
کاری حمدالله یم، د هلمند څخه خبره کوم. د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده. وروره، د پاکستان دا خبرې چې دي دا اوس هم ناکې دي، بې ځایه خبرې دي چې دی د افغانستان د سولې دپاره کار کوي یا زمینه مساعدوي. اوس عملاً په پاکستان کښې په کوټ کښې څو ورځې مخکې زه ومه، د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي په تېرخ یې په زوره، او دا راز د جنګل کمپ چې دی د ماجور د کمپو څخه خلک په زوره راباچي و جنګ چې تشویقوي. هلته عملاً د افغانستان د جنګ چېزولو دپاره کار دوی شروع کړی دي. او دلته د بل طرفه څه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کوي چې موږ د سولې لپاره خبرې برابروو. دا هسې خوشې وخت دی پر افغانانو تېروي، د افغانستان پر حکومت کې چیرې دا زما نظر
شخصي نظرتون را شنیدیم. خب یک شنم دیگه هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو. سلام علیکم، بفرمایید برنامه زیر آسمان که بود است.
سلام علیکم رو.
و علیکم السلام.
مرنا فلم د کومل نمیت زنګاله
مهرباني کوئ سر
زنده د پاکستان او د افغانستان د خبرې دي کان د پاکستان ملمورو ویری لږه کیږي د پاکستان چې څنګه ټول خلک وایي چې افغانستان کې امن دی شي منګر ته په خپل سر غوړو په کونړ او نورستان کې چې کوم طالبان زخمی کیږي پاکستان کې د پوجي پر خپل ځای ته دادی کیږي د دا سیاسي ګوندونه چې امن غواړي دا جنگ څه پیدا کړي دا لنجې څه پیدا کړي دا ملمره د پښتنه ده.
بله البته د دوی اشاره و چې یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي او همدار سیاسي ګوندونه حکومت هم د سیاسي ګوندونو په لاس کې دی، لیکن اشاره فکر کوم چې پوځ او استخباراتو ته و. پر هر حال لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل، که بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د افغان بي سیم د 1918 شمېرې له لارې چې کوم پیغامونه تاسې راستولي دي دا به اوس ولولو، بیا به میلمنو ته ورشو. الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی با ستاسو د ترکنونو په اړه هم نظر څرګند کی.
چند پیام را که شنونده ها فرستادن میخوانیم. پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان میخواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد. عبدالرزاق صاحب زاده از ارینگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد. خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی‌روحیه و به اراده بسازد، چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می‌خواهد. و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی‌تواند.
بله او یوش مردور آوردون که بلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لکلیدی البته دی هلمند لگرم سیر ولسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوي او د افغانستان په خرابی پسیده دی. وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی. محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي، باید افغانان پخپله خپل غم وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي، نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار ونه باسي. اسماعیل هلمند لیکلی وای سل په سل کې پاکستان سوله نه غواړي، دی وای چې طالبان سوله غواړي پاکستان نه پریږدي، ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان ډیورند ومني. له ټولو اوریدونکو مننه. ساسي نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. مولوي صاحب ته ورزو. مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د افغانستان د ولسي جرګې غړی. مولوي صاحب تاسو دې اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. دوی وایي چې مختلف نظرونه دي، ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک د غوښتون کې دي چې افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي، لیکن په پاکستان کې ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي. د موږ د یوه اوریدونکي پوښتنه دا له افراسیاب خټک څخه وه، خو متاسفانه ښاغلی خټک نور په دې خپرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر حزب وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر باز هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن. حتی یک از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن پاکستان برای مهار کردن اونا، برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصدن نداشته و یا یکی عجز داشته. عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیاشون همیشه چند گانه بودن، یک بمب و چند هوا در پاکستان در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف فجرانا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان، اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه. که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینید که اتباعی پاکستانی هستن. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشت در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتباعی پاکستانی بودن. این سیاست چندگانه پاکستان ده از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه القاعده را کیا در پاکستان جا دادن؟ سر او ببینید که چند سال متواتر سر خود اسامه اینا تجارت کردن، باجگیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از یک از باجگیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار میبودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا میکردن و همون تعهداتی را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین الملل پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی. اما این منافع یک جهته طلب می شده، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی اینطور هم نمی شه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. آن اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صد میکانیزم های مشخص داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدمات داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت هم هست،
هر دو کشور روشن شده باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوام، وقت کم است. بعد بعضی ها
فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنند. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده، وی مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرید؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود. ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار است این که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایطی را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینید که اکثرا نظام هایی که ثابت هستن از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری او هیچ وقت متضرر نیست، اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان در جنگ استخباراتی فکر میکنن با هم ما
متضرر هستن. کور ودان د ولسی جرګې غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی همدارس له شاغلی افراسیاب خټک څخه مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل. د روژې ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست دی، له ده سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتي باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي نو د ژبې، د لاس او د یادې خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه نه ده چې موږ او تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ او تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده، هر هغه غیر مشروع عمل چې الله تبارک وتعالى حرام کړی ده دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسې د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نسبت ناروا ده دغه نه د لاس پرې وینځي او هغه د ترسره نه کی.
دا اوس د سي په ځینو ساحو کې د سړي دل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنه کېږي، پیښه کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې د مګرونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل چې ده په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويك يوم مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته، بيلكم حقنا سيداي بيلري، بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني. دا داس مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي سوق جوندور په برخه کی اغل مرگ نو ساتي، دا وي داس مثال لري لكد طول انسانيت سي جوندور کړي. او بل یو آیت قرآن کریم صریح آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یو څوک راجکس بی ګناه یو بل مسلمان وزنی، دې لپاره الله تبارک وتعالى 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان په دوزخ پور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده، دا په دوزخ کې اوسېږي، خالدن فيها، همیشه به په دې کې اوسېږي. په دې باره کې بیا د موږ علما او مسلک دا د سیاره دا به تر ډېره وخته پورې سوږي که څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه، د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه، د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظیما، او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډېر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا 15 قسمه ګناه عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک وتعالى تیار کړی دي چې هغه د دا رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي. نو دا د افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډېر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه نه دي خبر، هغه له اسلام نه نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه نه دي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وای كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه توی ول بل مسلمان توی حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزتی ورسول د بل مسلمان لپاره دا حرام ده. نو افسوس سره باید دا وایو چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لار په لنډو راته وایي ورسته.
د خلاصون لار که تپان صاحب دا درته وایم، اول دا چې موږ تاسو باید د دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کړو، په قرآن باندې باید ځان پوه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کړو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کړو، او دویم دا موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره العمل دا باید په مکه موجود وي. اول دا چې د دې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسولیت لري، د علماو خاصتا د علماو مسولیت په دې باره کې دا چې دوی باید خلق خبر کی، خلق له دین نه خبر کی. هر ده غډل است دوی د خدای پاک په نس باندې کوم مسولیت لري، دوی مسولیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې صدقه بدبختی ختم سي، جنگونه ختم سي، قتلونه ختم سي، اې دې مختلف اسباب او اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شین کنټرول کی.
په دې جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه د روژې د میاشتې مبارک میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غطر منسولة وكيا والصلح خير صلح ته په ار وخت کې الله تبارک وتعالى کوي لدی او صلح غدي خير توبه او ادي کوالي علت او سبب غدا ده چې په دې کې د مسلمانانو وینه تویدل سره دا بندي کی او دا الله تبارک وتعالى ته مطلوبه ده.
او منن
خير شي.